افغانستان او زیمبابوی د جمی پورز د کرکټ یو ورځنی نړیوالې مسابقې پیلوي. دواړه هیوادونه به په شرجه کې 15 نړیوالې یو ورځنی یا 15 اوره او 20 اوره مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ وایي تمه لري چې له دغه هیواد څخه چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د لوبو دغه لړۍ وګټي. د کرکټ بورډ له ویاند فرید او تکنه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې افغانستان څومره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ بورډ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د زیمبابوې د کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي. زیمبابوې تاسو معلومه چې بشپړ غړیتوب د کرکټ د نړیوالو شورا سره. تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټول زیمبابوې کې او په خپله زیمبابوې کې چې هلته موږ ورسره 15 ورځې کولې چې هغه دواړه سیریزونه موږ وګټل. اوس د افغانستان په کوربتوب سره زیمبابوې ده چې د راتلونکي جمعې پر ورځ به زیمبابوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره خپله لومړۍ نړیواله ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغانستان په دغه سفر کې له زیمبابوې ملي لوبډلې سره 15 ورځې ترسره کوي او همدا ډول درته ویلی شم چې دغه سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې د پشارجې کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. دغه لوبې چې دي 15 ورځنۍ لوبې لومړۍ لوبه د راتلونکي جمعې پر ورځ ده. بیا دومه لوبه ډسمبر میاشتې په 18 نېټه ده. درېمه لوبه د 2014 کال د جنوري په 2 او څلورمه لوبه په 4 د جنوري او پنځمه لوبه بیا په 6 د جنوري ترسره کیږي. دا یو ورځنۍ نړیوالې لوبې دي. دوه شلګیزې لوبې چې دي هغه بیا لومړۍ شلګیزې لوبه د جنوري په 8 او درېمه شلګیزې لوبه د جنوري په 9 نېټه ترسره شي د زیمبابوې پر وړاندې.
بله، په دغه مسابقو کې کوم تازه لوبغاړو ته تاسو چانس ورکړی چې د زیمبابوې په وړاندې مسابقه کې برخه ولري؟
ډېر ښه، موږ تاسو به سره معلومات شي د مشخصي سکواډ اعلان کړل چې د مشخصي سکواډ نو لوبغاړي په یوه نه سرپاس کې لوبي کې بیا د برخې په تغیرات باندې د ورشنالوژي فارمټ لوبغاړي ورشنالوژي کې لوبي نو لوبغاړو ته ډېر چانس ورکړی دا او نو لوبغاړي هم کې شته دي ان شاء الله چې دوی خپل استعدادونه ښکاره کوي. کله چې کوم
افغانستان له زیمبابوې سره لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه مخکې هم څو مسابقې کړي دي چې په لوړ امتیاز یې ګټلي او افغانستان زیات امتیازونه هم خپل کړي دي. څه فکر کوئ چې د اوسنیو مسابقو د ګټلو چانس څومره دی؟
بالکل، ان شاء الله چې زیمبابوې د افغانستان د تاثیر لاندې ده. ول په دې چې د کرکټ تاریخ افغانستان د زیمبابوې په وړاندې جوړ کړ. په زیمبابوې کې یعنې په شرالي سیریز کې او په مساوي سیریز کې دواړه کې ماتې ورته. ان شاء الله چې بیا هم موږ دا تمه لرو چې افغان کرکټ ملي لوبډله دلته هم په دغه دواړو سیریزونو کې د خپل هیوادوالو لپاره ښه لاسته راوړلو او بیا هم د هیواد بیرغ فوز ولري.
د تاسو همیشه د اوله درجه ټیمونو څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره مسابقه وکړي په دې خاطر چې افغان لوبغاړي تجربه ترلاسه کړي. زیمبابوې هم بشپړ غړیتوب لري د کرکټ د نړیوال شورا. نورو هیوادونو ته هم تاسو بلنه ورکړې ده چې له افغانستان سره مسابقه وکړي یا ځینو هیوادونو تایید کړې ده چې د مسابقې ډګر ته راوځي له افغانستان سره؟
بالکل، موږ د دې هیوادونو سره خبرې کړې دي او د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره، نو ان شاء الله چې تقدیر د خبرو نتیجه اخیستي ده چې وروستۍ پایلې موږ ترلاسه کړو، موږ ان شاء الله د رسنیو له لارې خپل هیوادوال سره شریک کړو. لکه څنګه چې تاسو اوس معلومه ده د افغانستان کرکټ بل لوبډله اوس ډېره مصروفه ده. نو له دې وروسته ډېرې مهمې نړیوال لوبې مخکې لري. دغه نړیوال لوبې چې ترسره کړي هغې وروسته به ان شاء الله موږ خپل مهالویش که خدای کړي ولا بشپړ غړیتوب هیوادونه زموږ سره پرېکړې ته ورسېږي دغه مهالویش هم اعلان کړي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک و چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د راتلونکو مسابقو په اړه خبرې کولې. افغانستان به په شارجه کې له زیمبابوې سره 15 ورځنۍ یا 15 اوره او 20 اوره مسابقې وکړي. لومړۍ مسابقه به د جمعې پر ورځ کیږي.
کرکټ ملي لوبغاړو د 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 مثال دی 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 چې کامیاب په ار میدان شي آتا لاند دې څلور پنځه جهان شي د کرکټ ملي لوبغاړو
د اداري فساد په وړاندې د څار او ارزونې خپلواکي او ګډې کمیټې خپل فعالیت په بلخ ولایت کې هم پیل کړ. د دې کمیټې مشر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له فساد سره مبارزه د حکومت په سیاسي ارادې پورې اړه لري. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې او ګډې کمیټې په دې مقصد چې په بلخ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څارنه او ارزونه ترسره کړي، خپل فعالیت یې په دې ولایت کې پیل کړ. د یادې کمیټې اجرایي مشر ډاکټر احمد راشد بهروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې چې په بلخ کې فعالیت پیل کړی، هدف یې دا دی تر څو د اداري فساد پر وړاندې د محلي دولت د مبارزې څخه نظارت او کنټرول ترسره کړي. ډاکټر بهروز ازادي راډیو ته وویل چې تر د مخې په مرکز کابل کې د 50 کلونو لپاره فعالیت درلود او د فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت ته څه باندې 400 وړاندیزونه او سپارښتنه کړي دي، او دا ځل د ضرورت پر اساس یې د خپل فعالیتونو لامن د سیمه ییزو حکومتونو خواته هم وغځوله. او بلخ دویم ولایت دی چې یادې کمیټې پکې خپل فعالیت په تازګۍ سره پایل کړ.
ما به هدف ایجاد شفافیت بهتر و همچنان
موږ د شفافیت د رامنځته کولو او همدارنګه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د ارزیابۍ او څېړنې په مقصد خپل فعالیت په سیمه ییزو حکومتونو کې پایل کړ. زموږ تصمیم دا دی چې خپل ګروپونه په مختلفو ښارونو کې رامنځته کړو. دا دویم ولایت دی. دویونو د مخه مو په هرات کې خپل فعالیت پیل کړ.
تقریبا دو هفته قبل ایجاد کردیم.
د دې کمیټې اجرایی مشر وایي چې د حکومت ټوله توجه د امنیت، خپل منځي اختلافات او بهرني سیاست برخو ته ځانګړې شوې او د فساد لمن ورځ تر بلې پراخیږي، خو دولت په دې برخه کې هیڅ ډول بنیادي اقدام نه دی ترسره کړی. بهروز په دې اند دی چې د فساد سره مبارزه د دولت یوې سیاسي ارادې ترڅنګ مشخص سیستماتیک تګلارې ته هم اړتیا لري، چې په تاسف سره د ملي یووالي حکومت سره داسې حکومت تګلارې نه ده موجوده.
متاسفانه یک راهکار و یا یک راه برد
متاسفانه یا په تاسف سره باید ووایم چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې کومه سیستماتیک تګلارې نه ده موجوده، او دولت هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې کومه سیاسي اراده نه لري تر څو د فساد له منځه وړلو په برخه کې مؤثره تمام
شي. مبارزه په شکل مؤثر صورت دی.
د یادې کمیټې د مسؤولانو په خبره چې دولت د فساد سره د مبارزې په مقصد سیاسي اراده نه لري، او په اکثرو مواردو کې د قانون پلي کوونکي بنسټونه خپله سبب شوي چې د قانون څخه سرغړونه ترسره کړي. د بلخ ولایتي شورا چارواکي په دې باور دي چې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکي کمیټې فعالیت مؤثر دی، خو زیاتوي چې دولت د فساد د منځه وړلو په خاطر متحد نه دی. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید په دې اند دی.
تا زمانی که یک اراده قوی خود دولت در راستای جدیدن این فساد نداشته
باشد، ترسو چه دولت پا خپل ایوا تینگ اراده ونه لری چه فساد لامین زویسی فساد با محو نشی، پا دولت که دتیر حکومت فاسد چره لا هم موجودی دی
کار میکنن.
په داسې حال کې یاده کمیټه د فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د څارنې په مقصد خپل فعالیت په بلخ کې پیلوي، چې د دې ښار اوسیدونکي په عدلیه او قضایي ارګانونو کې د موجوده فساد له شتون څخه تر پوزې راغلي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په راپور کې مو واوریدل چې د اداري فساد د څار او ارزونې کمیټې په بلخ ولایت کې هم خپل فعالیت پیل کړی، او وایي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه پیاوړې اراده غواړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالي فساد موضوع لا هم حل سوې نه ده، له کبله یې په میلیونونو افغاني عواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. د دې خونې چارواکي وایي چې د نورو وارداتي توکو ترڅنګ ځینې سوداګر د سون مواد هم د ګمرکونو د ځینو چارواکو په مرسته په قاچاقي ډول واردوي. یوسف خان زادران پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی، او د تیلو وضعیت اندازه د مافیت له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیر چې د ناتو سره قرارداد نه ده شوی په ګمرکونو کې پرې جوړ جاړی کېږي. یو شمیر کمیشن کاران هلته ناتي خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکو ترمنځ جوړ جاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي. فرضاً که سل ټنه وي هغه دوی زر ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبه په نظر کې نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډې یا واقعنه بندرونو نوم اخلي. وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هېواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او واقعنه بندرونو کې د مالیې څخه د تېښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د ملیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیې وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړي وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له زربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نوې رهبرۍ پر اتاک سره موږ د خلکو سره ملت سره پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلې ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالي هدف چې موږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چیرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
د غتړون لمخې چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو لخوا لسلیک شوی د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هیواد ته راوریدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هیواد د مالی وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. مونږ هغه شرکتونه چې د ناتو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، مونږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناتو د ماموریت مطابقت ناتو د قومندانۍ د هغه معرفي لیک په اساس یوازې وزارت مالیه ته معرفي کوو. مونږ فقط نقش زمونږ نقش د معرفي کولو نقشتا څومره غوی واردایی د کیفیت پر نور جزئیات پر مونږ هیڅ کار نه مو فو یوازې د شرکت وزارت مالیه تمریف ته خلاص.
په داس حال کې چې د مالیه او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برأت ورکوي خو افغان کارپوهان د دغه قضیه په اړه متفاوت لیدلوري لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان
په افغانستان کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم دی. موږ اقتصاددانان ډېرې د حل لارې لرو. له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي، د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هره سیمه کې پیژندل شوي دي.
ښاغلی سیهون وایي چې په وروستیو څو کلونو که افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پریښي دي تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو ژغ وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد ګډې هڅې وکړي. دوی د غرض وایي چې د پاکستان حکومت دی د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پالیسي بدله کړي او ټینګار کوي چې په سیمه کې هغه وخت د ترهګرۍ ختمېدل امکان لري چې په افغانستان کې جنگ ختم سي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغې غونډې ته وکړې چې د دغه ګوند د وژل سوي جګپوړي غړي بشیر احمد بلاور د درېیم تلین په مناسبت جوړه سوې. تفصیل د ازادي راډیو د همکار پراپور کې
پا په خیبر پختونخوا کې دوامي نشتنګون چارواکي وایي چې په سیمه کې ترهګری او سختدریزي تر ټولو زیات پښتانه ځپلي او همدارزي پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې ترهګری او سختدریزي د ځپلو لپاره دی ګډې هڅې وکړي. دوی دا سرګندونې د سه شنبې پر ورځ په پېښور کې غونډې ته وکړې چې دوامي نشتنګون د جګپوري غړي او د خیبر پختونخوا د پخواني مشر وزیر بشیر احمد بلور د دریم ترین په مناسبت جوړه شوې وه. دا غونډه چې د پېښور په ګورګټري حال کې جوړه شوې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر مشرانو په ګډون سربېره پکې د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو څخه د دغه ګوند سلګونو غړو ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د پاکستان او افغانستان ګډې هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې دغه دواړو هېوادونو ترمنځ خپل منځي بد اعتمادۍ د دواړو هېوادونو پښتنو ته ډېر زیان رسولی. په عین حال کې دوامي نېشنل ګوند پخوانی سناتور افراسیاب خټک وویل چې د ترهګرۍ په ضد دوامي نېشنل ګوند پالیسي سمه وه. نوموړي همداراز ټینګار کړ چې په سیمه کې به ترهګرۍ هغه وخت ختمیږي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شته دهشتګرد ټول پاتې نو دا به د خلکو وخت وي چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا شروع شو ټولې پارټۍ دې ځای ته راغلې. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان پہلے پالیسی دا سے پورے کی چھ پاری کی دادی دیشن کردی دا مسئلہ چھتا ہر چی دبا لال کی چھ افغانستان کی جنگ پنچ
همدا شان د غوند یو بل جګپوري غړي سردار حسین بابک د غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان او خیبر پختونخوا حکومتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پالیسي وستایي. د یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند جګپوري غړی او مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د 2012 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پېښور په قصه خوانی سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د 2 کسانو سره یو ځای وژل شو.
تر شنه اسمان لاندې
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
تشنه اسمالاندی پروگرام هر ورځ له ازادي رادیو څخه د شنبې پر ورځ د مبشین له دریو د مازیګر تر 15 بجو پورې اوریدلې سي. هر ورځ په دې خبرونه کې پر دوه موضوعاتو باندې بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دغه بحثونو کې برخه را سره واخلئ. تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوریدئ. د خبری ساعت کې مو واوریدل چې امنیتی ادارې په هلمند کې سخت جګړې تاییدوي خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. په کابل کې د ځوانانو د ملاتړ یوې ادارې د هلمند په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د هلمند د مدني ټولنې رئیس وایي چې د هلمند په جګړه کې زیات بشري زیانونه هم اوښتي دي. راپورونه وایي چې وسله والو د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ نیولې ده او افغانستان او زیمبابوې د کرکټ 15 ورځنۍ او 2 شل اوره مسابقې کوي. لومړۍ مسابقه د جمعې پر ورځ کیږي.